سلام او درناوی تاسې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پودکاستو لړۍ اوري چې نن پکې د افغانستان د ښارونو اوسنی حالت ته له ځینو نورو اړخونو کتنه کوو. این برنامه ها سلسله راه زندگی است که در آن بخش های مختلف حیات ملی ما در گذشته، امروز و فردا مورد بحث قرار می گیرد. د ژوند لارې خپرونې زه داود جنبش چمتو او وړاندې کوم. ښاغلی ولسمشر، یوې بلې ګڼې ته هرکله راشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه اما سلامونه تاسې ته او ټولو وطنوالو ته او اوریدونکو ته هر ګوټ د نړۍ کې چې دي او خاصتا وطن کې دي.
ډیره مننه. تېره خپرونه کې تاسې یادونه کړې وه چې د شپږو ښارونو د ژوندانه بېلابېلو اړخونو ته مو ځانګړې طرحې او پلانونه جوړ کړي دي. اوریدونکو ته زور یاده کړم چې دا ښارونه مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، جلال آباد او کابل دي. د افغانستان د ښارونو پر اوسنی وضعیت د دویمه خپرونه کې به له ژمنې سره سم د دغو پلانو په ځینو مهمو اړخونو خبرې وکړو، خو تر هغه وړاندې غواړم راته ووایاست چې ولې ښار جوړولو وزارت د دغو طرحو لپاره د ښارونو شمیر هغسې چې تاسې ټاکلی وو، یعنی لوړ وو، شپږو ته راټیټ کړ. وزارت ستاسې له اجازې پرته څنګه دا کار وکړه او ولې یې وکړه؟
څو دلایل دي. یو، دوی او نړیوالې بانک په دې نتیجې کې ورسېدل چې پیسې محدودې دي، نو پنځه ښارو ته یې راوستل. دې په جای چې کندز، بامیان، لشکرګاه او غزنی هم شامل اوسي. دوم، دوی ډېرتر په عنانوي ماستر پلان باندې باورمنده وو. دریم، په عمومه توګه د وزارتونو کې یو تعلل موجود و چې ولایاتو ته لاړ سي، او دوی غوښتل چې کابل کې متمرکز اوسي، نو له دې نظر نه راشه درشه د ولایاتو سره ټول وزارتو کې یوه ستونزه. او اخر یې دا وه چې دوی فکر کاوه چې مثبت جهت نه، چې د دې پنځه ښارون پلانو په برابرولو باندې به دوی د طریقې باندې غاور سي او خپله به وکړی سي چې دا نور ښارونو ترتیب ونیسي، او یا په یوې بلې پروژې باندې دوم مرحلې کې د پنځه نورو ښارو ته یا لس نورو ښارو ته ورسیږي.
ډېر ښه. نو اوس که لنډ ښارونو لپاره په دغو طرحو باندې چې اشاره مو ورته وکړه راته تم شي، ښاري طرحې له کومو برخو جوړې وي؟
مختلفو باندې اساسو باندې باید وګورو. اول لید څه و؟ لید دا و چې د یوې ستمې پیړۍ ښارونه باید جوړ سي، او دا معنا دا ده چې هم د شلمې او نولسمې پیړۍ مثبته تجربه نظر کې نیسئ او هم له محدودیتونه یې تیریږئ. ادې دپاره عمومي توګه پلانګذاري ضرور ده، اما ماستر پلان ډېر محدودیت درلود. دوام، اصل دا ده چې اوس باید په دغه ستراتیجیک چوکاټ کې ولسونه ګډون ولري. د ښار اوسیدونکي باید پوه سي چې ښاري بنسټ څنګه ایښودل کیږي، او دوی باید خپله ګټه په دې کې وګوري او خپل وده وګوري. میرمنې، ځوانان، سپینګیري او ټول اقشار او خاصتا اقتصادي فعالیت. دریمه برخه دا ده چې دا باید موږ تاریخي میراث باندې استواري، او موږ فرهنګي ماحول ته وګوري، او د توریزم یا د سیلانیانو د تګ راتګ دپاره هم د ملک داخل کې هم منطقه کې او نړیوالي کې. څلورمه برخه دا وه چې باید آبرومند کار او دوامدار کار دپاره باید امکانات برابر سي، او پنځمه دا ده چې غوره حکومتداري او شفاف پلان گذاری به خلکو سره شریکی کی چې پوسه د مثال په توګه چې کوم مناطق کې باید څه رقم پرمختګ وسی، هغه منطقه صنعتي ده څنګه باید پرمختګ لاړ سي، هغه چې تجارتي ده او هغه چې خلک پکې ژوند کوي او ترتیبات دي، او لکه چې مخکې مې ویلې د انکشافي کورډرونه ښار منځ کې او بیا ښار په هر ساحه کې ناحیې څنګه مدیریت کیږي، او بل هر ښار خپل ولایت سره، زون سره او باقی افغانستان او پلازمین کابل سره څنګه وصلیږي.
یعنی هدف ای بود که با تطبیق ای طرحا شهرهای افغانستان به شکل و به طور مدرن شوند که از یک طرف سازگاری داشته باشه با شرایط قرن 21 و از سوی دیگه متکی باشه به اساسات تاریخی و باستانی خودمون. این طرحا را بیاین مشخص در مورد 6 شهری که انتخاب شده بود تطبیق بدیم. مثلا در مورد مزار شریف چی چیزی را میخواستین انجام بدین و از کجا آغاز کنین؟
توسعه مزار شریف روی 2 سناریو استور. سناریو اولی بود که اگر وضعیت فعلی که غیر پلان شده بود دوام کنه به یکی از بدترین شهرهای دنیا بدل خواهد شد. و سناریوی دومی بود که چگونه انکشاف عیار شود که به یک شهر قرن 21 و یک شهری که همسری کرده بتانه با شهرهای آسیای مرکزی حداقل عیار شود. به این اساس طبقه بندی قسمت اول ای بود که خطرات به صورت واضح تشخیص شد. مخاصتا در قسمت آب، ساحات سبز و ساحات تر ما مثل قول اشمت خان وارد که در مردم کابل با آشناستن مزار و باقی ولایت مایی واضح تشخیص شد. قسمت دومی بود که از توسعه غیر پلانی چطور ممانعت صورت بگیره و از طرف دیگر توسعه شهری پلانی که موجب جایداد شرعی برای تمام شهروندان شوه به چی ترتیب صورت بگیره و بالاخره ساحات زراعتی به چی رقم حفظ و توسعه پیدا کنه و همچنین تقویه مالداری، صنعت و تجارت. مزار شریف به یکی از شهرهای عمده ترانسپورتی و ترانزیتی ما مورد نظر گرفته شد.
بخش دیگه برنامه هایی که بود در مورد مزار شریف بعدا بهش میپردازیم. اگه اجازه باشه همین معیارها رو بیان در هرات تطبیق کنیم، ببینیم که هرات از نظر توسعه با مزار شریف مثلا چگونه مقایسه شده میتونست.
نقطه اول در قسمت هراتی است که یک تاریخچه واضح ماستر پلان داره. اولین ماستر پلان هرات در سال 1936 توسط آلمان ها ترتیب شده بود، بعد ماستر پلان 1963 و چند پلان دیگر در قرن 21 از طرف وزارت زید. از این جهت یک قسمت تهدابایی وجود داشت که هم باید با او تهدابا که مرکز شهر خاصتا مورد توجه قرار می گرفت در حفاظت مرکز شهر و نوع سرمایه گذاری در مرکز شهر که سابقه عمده تاریخی شهر از بین نبره چی رقم حفاظت شد. نقطه دومی بود که کوریدورهای انکشافی از یک طرف هرات اسلام قلعه، از طرف دیگه هرات تورغوندی و سوم هرات میدان هوایی بازم پلان گذاری شدن. برای هر ساحه از این طرحهای مشخص طبق عناوینی که قبلا ذکر کردم آماده شد و از توسعه شهر در نقاطی که خاصتاً منابع آبی شهر مورد خطر قرار میداد مثل مزار شریف واره پیشنهاد جلوگیری است. ساحه خاص تاریخی را که هرات بی‌نظیر است محافظتش و همچنین خاصتا ایجاد کمربند شهری که بتواند ترانزیت جهت بده، تشویق پلانهای انکشافی واضح که مردم بتوانند با اطمینان سرمایه گذاری کنند و سرمایهشان در آینده مورد خطر نباشه، همه در این گنجانیده شده.
دینا مالی میگه چه طول خارونه در پرمختیا یا توسعه لپلو سره یو دول نو زنگرتیاوی زینو پخام پلانونه در لودل زینو تا باید پر زینو برخ که حداقل اقل نوی جور شوه در سلان در کت را شده هرات نه. مثلا پر کندهار که در پرمختیا بنسرد سو تو پیرونه لن در دو و نور خارونه سرد سو
بیان لمره خبرت داده است در قندار ماستر پلانونه د داوود خان په جمهوریت په دورې کې ایښودل سوي و او مخکې له هغه نه احمد شاه بابا د قندار د مرکز اساس په ډېر منظمه توګه ایښی و چې مرکز د قندار ده چې څلور لوی سرکونه و او ټول فرعي کوڅې له دې لوی سرکونه و او مرکز کې شاهي بازار و چې له بدې مرغې نه خطر کې لوېدلی و. نو یو برخه دلته دا و چې څنګه برته د احمد شاه بابا پلان ژوندی کو او باغ کې خمرغنه موږ د کور پیدا که او هغهم دولت ته واخیسته. بله دا و چې ماستر پلان په 2012 کې د عینو مینه ساحه د ماستر پلان په چوکاټ کې راوړله او هلته لویه پانګه اچول سوې ده. درېیمه برخه دا وه چې په 2019 کې د هوایي اډې خواته د یو کوریدور طرحه منځته راغلله او هلته ډېره پراخه ځمکه ده. نو د دې په اساس باندې خبره په دې کې وه چې بیا څنګه له غیر پلاني پرمختګ نه مخه ونیسو او څنګه مخکې لاړ سو او دلته د توسعې جهت شمال شرق خواته وټاکل سو. په دې اساس باندې عین مطالب په ډیر تفصیل سره برابر سوي دي. د دې امکانات برابرۍ چې قندار بیا د معاصر افغانستان د مؤسس په افتخار باندې خپل تاریخي حیثیت ترلاسه راوړي او هم د افغانستان د یو لوی ښار او د افغانستان د سیاسي زړه په پایس باندې بیرته عرض د وجود وکړي.
کله چې زه دغه لیست کې خوست ښار هم شته دې ته ګورم، په 19مه پیړۍ کې یا کېدی شي دغه نه مخکې هم خوست د یو مهم ځای په توګه په اسنادو کې راغلی، په داسې حال کې چې ګردیز نوم ډیر لږ دی. اما زما ځواني د ګردیز د ولایتي مرکز په حیث باندې راتېره شوه، یعنی هغه ماته په یاد دی. خوست د یوې لویې ولسوالۍ په توګه دی پېژندل کېږي. په 1980 کې دا ولایت شو او مرکز ته یې پام وشو. اوس چې زه نوی تللی وم، خوست په ډیرو ډیرو ښو ښارونو کې د افغانستان راځي، د ودانیو او سړکونو د دې له پلوه. ستاسې طرحې ورته څه وي؟
لومړی خبره دا ده چې تاریخي نظر نه په نظر کې ونیسئ چې خوست داسې یو ښار و چې د دې شاوخوا قبایلو او د خوست هندوانو سره یو ځای سول او اساس د خوست پریښود او د خوست امنیت اربکیانو نیو په ډېر منظمه توګه. یعنی دلته هم د ښار ضرورت، هم د تجارت د ودې دپاره د هندوانو خوندي کول او هم د دې امنیت په ولسي توګه نیول اساس و. خوست ډېرې بدې ورځې مالیدلی دي. خوست پس له دې نه چې ډاکټر نجیب حکومت خوست د سقوط وکړه، خوست چور سو او خدای دې هغه ورځ نه درښیي. او بیا هم ما د خوست ډېرې ښې ورځې لیدلې دي، خاصتا چې هوایي اډه مې پرانیستله او خوستوال په دې باندې خوشحاله سول. خوست خصوصیت په دې کې ده چې دلته د مرکز د ښار وده زه ډېر امکانات لري جناب جنبش صاحب، برخلاف د قندار و هرات و کابل چې مرکز باندې ډېرې ناروغانې سوي دي، د خوست مرکز نه انکشاف وده لري. دا یو برخه ده. دوم، خوست مرکز کې د زنګلو موجودیت یوه لویه پانګه ده او د دې دپاره داخلي او بین المللي توریزم دپاره دا ډېره خاصه زمینه برابرېږي. نو تپې دي، بیا چې غرونو ته رسېږي او غرو ته رسېږي او د دې طبیعي ښکلا ده. همدارقم نوی هوایي اډه نه یوازې د خوست دپاره بلکې د بنو خلک راتلل د خوست نه، او دا زمینه د دې برابرۍ چې دوه خوا د کرښې ولسونه یو بل سره راشي درشي ورسي. او له بلې خوا نه د شیخ سعید پوهنتون ده. تاسو به په یاد یا تاسو به شاعرانو لیکوالو دا پیژنئ، خوست نن د افغانستان یو فرهنګي مرکز ده او د دې ودې دپاره دا ټول ترتیبات ما برابر کړل چې د خوست مرکز باندې څنګه پانګه واچول سي، د خوست شنه ساحه څنګه حفظه سي، اوبو ترتیباتو دای څنګه څه بیا براسو. اما خاصتا کوریدور د ودې چې د خوست ګردیز کوریدور ده، دې باندې پانګه اچول پکار و. او خپله دننه د خوست ښار کې د ناحیو وده او دلته د زونو برابرول، خوست که هم پیسې سته او دا باندې پوسی د خوستوالو پیسې شرعي پیسې دي چې په خلیج و امارات و عربستان و دې کې ګټلي، او دوی له ښې مرغې نه خوست ته ډېره مینه لري لکه چې نور افغانان لري او غواړي چې خوست آباد کړي. نو دا آبادي ما غوښتله چې ډېره پراخه کړم او خاصتا د دې زمينه برابر سي چې بنوال نور خلک پول د خوته خوسته درنا مرکز بګوري او یو تر هم دا و چې خوسته به برکورسو او له دې خوانه د کرخه نه به اخوه د کرخه ته برق ورک.
مننه. دا سې لګ به وړاندې لاړ شو جلال آباد خواته. جلال آباد تاریخي ښار دی. زما په یاد دی چې سخته تودوخه به وه هغه وخت کې د شوروي اتحاد ځینې پروژې وې د فارمونه شاوخوا جوړ کړل او مالته ښوونځی لوسته د په کې ډېر بدلونونه دغه پروژو راوستل. په دې وروستیو کې د چاپیریال له پلوه په ډېرو بدو ښارونو کې راته. البته په چاپیریال به لږ وروسته وغږیږو، خو د پرمختیا لپاره یې ستاسې پلانونه څه وو؟
لومړۍ خبره دا ده چې بیا نولس سوه اویا کې د جلال آباد ښاري ماستر پلان برابر شوی او بیا 2012 کې. اما دلته لومړۍ ستونزه همدا وه چې انکشاف بې له پلانونه سوی وه او هر خواته. نو لومړۍ خبره مې دا وه چې څنګه جلال آباد ښار پېښور سره سیالي وکړي او انشاءالله تعالی د ترتیباتو له نظر نه داسې یو ښار باندې بدل سي چې په منطقې کې ښکلی ښاري او دا ټول امکانات په جلال آباد کې شته. د هغه دپاره لازمه وه چې یو حلقوي سرک یا بایپاس جلال آباد کې جوړ سي، ځکه فعلي د ترانزیت تګ راتګ لکه چې په هرات کې ده او قندار کې ده سخت خلکو ته ستونزه برابره کړې ده. دوم، د کابل سیند نه ننګرهار کې د سیلانیانو دپاره او د ننګرهاریانو دپاره کافي ګټه نه ده اخیستل شوې. اما یوه طرحه دا وه چې د درونټې نه د بیسودو پله پورې او پس لاغ نه یو خاص د سپورت او د تفریحاتو یو کوریدور جوړ سي او یو بل پله د ننګرهار پوهنتون نه اخوا پله ته وصل سي چې دا ساحه پراخه کړي او ولسوالیانې سره. نو ولسوالیان هم د ښار په چوکاټ کې راوړل او دلته یو ښار چې هم صنعتي اساسو لري هم ترانزیتي او تجارتي اساسو لري او ننګرهار د پوهنتون نه چې د افغانستان دوم پوهنتون ده دې باندې پانګه اچول او تاریخي نظر نه د لویو باغو ساتنه جلال آباد د هغه ښارونه ده چې فضل د خدای د کنر د سین او د کابل سین د یو ځای کېدونه امکانات د دې لري چې موږ د اوبو ترتیباتو لرو، مګر د هغه په علاوه عین د سپینغر نه تر ښار پورې ما ترتیبات د دې نیولي وو چې کانالو راسي او هغه شی چې تاسو وویلې ما هم خپل کوچنیوالی په دوامداره توګه ننګرهار کې تیر کړی او جلال آباد کې. د کانال پروژه د ننګرهار هوایې بدله کړه او د جلال آباد هوایې په خاصه توګه بدله کړه. نو د جلال آباد شاوخوا شنه کول او د ځنګلو بیا رغول امکان لري او ننګرهار دی کې په عام توګه او جلال آباد په خاصه توګه مساعد شرایط لري.
کابل از این لست مستثنا میسازیم، یک برنامه خاص فکر کنم میارزه که در مورد کابل داشته باشیم. میپردازیم به پروژه های اساسی که زندگی و جوامع این شهرها را تغییر میداد، از جمله مثلا پروژه هایی که میتونست کار ایجاد کنه و منزل و مسکن برای باشنده ها ایجاد کنه. در این مورد بر هر شهر یک مکس کوتاه میکنیم. بیاین اول باز از مزار شریف شروع کنیم.
به صورت عمومی تخمین سرمایه‌گذاری مقدماتی بر از این 5 شهر 2188 میلیون دلار است که از این جمله پلانگذاری به 3 مرحله گذاشته شده. پروژه‌ای که بین 500 هزار دلار و 10 میلیون دلار است، پروژه‌ای که بین 10 میلیون و 30 میلیون است، پروژه‌ای که بین 31 میلیون و 100 میلیون است و پروژه‌ای که از 100 میلیون دلار زیادتر است. پلان پیشنهادی برای مزار شریف 756 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بود. 12 پروژه که قیمت مجموعی از به 42.3 میلیون دلار میرسه در صنف اول، یعنی پروژه 500 میلیون. بعد از او دو پروژه بین 10 تا 25 میلیون دلار است. پروژه باقی مانده بین 31 تا 100 میلیون دلار دو پروژه است و 5 پروژه دیگه بین 31 و 100 میلیون دلار است و یک پروژه 400 میلیون دلار. ازی جهت وقتی که سر طبقه بندی کار و مسکن میاد، نقطه اول جناب جنبش سیبی است که ایجاد کار و مسکن از سرمایه گذاری که در زیادتر عقل و تدبیر میخواد. به این معنی وقتی که حکومتداری ضعیف باشه، مردم مجبور به ایجاد ساحات غیر پلانی میشن. در وقتی که حکومتداری منسجم باشه و کار با مردم صورت بگیره، سرمایه گذاری مردم خودش موجب زیادترین ایجاد کار میشه. از او جهت پروژه‌ای که در بخش اول بین 500 هزار تا 10 میلیون دلار است، نهایت نتایج زودرس داره. طور مثال ایجاد مراکز شهری برای فعالیت اقتصادی زنان، ایجاد مراکز صادراتی برای صادرات زراعتی، پروسس و غیره. زیاد سرمایه‌گذاری را خود مردم انجام میده. موضوعی که مردم به تنهایی را انجام دادن نمیتونن، موضوع زیربناست. و در قسمت زیربنا بعدا آمده میتونیم که خاصتا در مورد آب، فاضلاب، آب آشامیدنی از یک طرف و پروژه ترانسپورتی از طرف دیگه، قیمت‌ترین پروژه اینی پروژه است، چی رقم ترتیبات گرفته بود.
حتما در هر مورد شهرهای ما مسائل مشترک دارن و ویژگی ها و خصوصیت های خاص خودم دارن. در هرات مثلا از نظر پروژه ها تمرکز بر چی بود؟
در هرات پلان پیشنهادی ما تا 700 میلیون دلار بود. موضوع بدرفت و ترانزیت قیمتی ترین پروژه بود، چون ترانزیت شهری هم در هرات هم در مزار شریف پروژه بود که 300 تا 450 میلیون دلار بود. موضوعات دیگر موضوعات بدرفت است و فاضلاب که هم از نگاه محیط زیستی هم از نگاه شرایط صحی و غیره موضوعات عمده است. پروژه‌ای که بین 31 و 100 میلیون دلار بود، تمرکز قسمت زیاد از این سر آب آشامیدنی نیست و ایجاد فرم‌های تولید برق که در هر دو هم مزار هم هرات امکان تولید برق آفتابی یا برق بادی، در هرات برق بادی و در مزار برق آفتابی. پروژه‌ای که خاصتاً تمرکز داشتیم و بین 500 هزار و 10 میلیون دلار بود، محیط زیست است. احیای پروژه دور دریای هریرود است، مثل که پیشتر از جالبات ذکر کردم. دریای هریرود چطور به اکساهی وسیع تفریحی و غیره، چون مردم خود جوش میرن و پل مالان یکی از میراثای بزرگ تاریخی ماست. مرکز شهر، حفاظت از این نقطه کلیدی ایستک که کانالایی که حداقل 800 سال سابقه داره چطور حفظ شوه و ترتیب مدیریت هریرود به صورت اساسی صورت بگیره. و بعد از او کره هندورای توسعی بود و هر بخش از این رای را برای سرمایه‌گذاری واضح برای ایجاد شهرک ها و وسعات صنعتی فراهم میکرد تا به اساس از این امکانات برابر شد. فراموش نکنین که زمان بود که مشهد یک شهرک خرد بود که هرات به حیث جواهر شهرهای آسیای مرکزی یاد میشد و نیشابور که پسان داشت گرفت یک شهر موازی به بود. بنان در هرات ما امکانات عزیز میدیم، خاصتا با پروژه تاپی که هرات به مرکز چند کوریدور و مرکز تلاقی چند کوریدور بزرگ مبدل شد و ایجاد یک شهر واقعا قرن 21 با ریشه عمیق خاصتا در دوره تیموری ما و ایجاد و تقویه و میراث تیموری ما در شرایط فعلی قرن 21 بود.
د کوم رقم نه چې د ښارونو د وادي او پرمختیا لپاره تاسیسات که ما درسته خيستوي څه باندې 2 میلیارډ ډالر د ټولو 15 ښارو لپاره راتلل، تر اوسه ما واوریدل چې 200 میلیونه د هرات لپاره او 200 میلیونه د مزار شریف لپاره، د نورو لپاره مثلا کندهار لپاره
315 میلیونه وو. او دلیل د دې داده چې دا ټول پانګه په دې خارو باندې نه وه. د مثال په توګه لوی سرکونه چې قندار ته رسیدلي وو او قندار نه هرات ته رسیدلي وو، دې باندې معلومدار څو سلها میلیون ډالره پانګه اچول سوې وه، یا بندونو باندې یا برېښنا باندې هغه بیل وو. دا خاصتا په خاري ودې باندې ده او د خار په زیربنا باندې، او ډیرترین برخه په زیربنا باندې ده، او زیربنا برخه کې د مثال په توګه هغه پروژې چې د چټکو سرویسو د پاره و دا دولتي پانګه چول نه و، دا د خصوصي پانګه چولو د پاره زمينه برابرولو، او ډیرتره برخه د پانګې په کوریدورو باندې او د مراکزو باندې برته د خصوصي سکتور لخوا کېده. دا تخمین ګډ ده. نو قندار کې د 315 میلیون ډالرو پانګه چول دي چې په درې برخو کې ویشل سوي دي. د مثال په توګه د ښځو مرکز 40 میلیونه تر 50 میلیونه ډالر، د سولاري برېښنا پروژه 50 تر 100 میلیون ډالر، مګر دا پروژه د خصوصي سکتور لخوا ور باندې پانګه واچول سوه. بدرفت او د کانالو جوړول 90 تر 100 میلیون ډالر و. حلقوي سرک 30 تر 40 میلیون ډالر و. دا یا باقی برخه و، ځکه یو برخه د دې مخکې سه و، 70 میلیون ډالر سکاکو اوبو باندې و، او دا غیر له دې نه ده چې دهلی ته 300 میلیون ډالر بیل ایښي و، د هغه حساب په دې کې نه و. او مرکزی اساس 12 پروژې وې چې د ښار په مرکز و په اطراف باندې و، او دلته بیا د کار زمینه وه او د ودې زمینه وه، او لکه چې مخکې مې ویلې مرکز د ښار په دې باندې و چې موږ برته د احمدشاه با خاطره ژوندۍ کړو، او خلک په پښو د دې په شاوخوا کې وګرځي، او شاهي بازار له خرقې مبارک او د احمدشاه با هدیرې او د ده کور سره چې یو لوی نعمت ده چې پاتې سوی دا ټول خلک وګوري، او د نارنج کلانه او نورو برخونه او د میرویس خان کلام په دې کې شامله وه چې دا ټول افتخارات به خوندي سي او ژوندي سي.
و اینک باز میرسیم به خوست. از مقدار پولی که برای این پروژه ها در این 6 شهر اختصاص یافته بود یا 5 شهر، شاید مقدار زیادی برای خوست نمانده باشه. چی پروژه های در اینجا در نظر داشته؟
در اینجا 2 نقطه قابل ذکر است. ایجاد میدان هوایی خوست در این حساب اونجا دیده نشده. نه طرحی برای ایجاد تاسیسات بسیار وسیع برای غلام خان داشتیم. یا سرک های دیگه یا خط آهن که مورد نظر ما بود که خط آهن باید به خوست وصل شود، یا طرحهای دیگه که خاصتا سر جلغوزه و یا جنگلات به صورت وسیع جلغوزه در 3 ولایت پکتیکا، پکتیا و خوست داشتیم جدا بود. برای خوست طرح پیشنهادی ابتدایی 121 میلیون. قسمی که ذکر کردم مرکز خوست فرصت انکشاف نهایت زیاد داره، و خوستوال آماده سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ در این زمینه بوده، و مردم خوست به تحصیل یک علاقه نهایت زیاد داشتن. امکانات را که مردم خوست برای پوهنتون شیخ زاید فراهم کردن یا برای دسترسی شاگردان به کتب درسی بی‌نظیر است و قابل ستایش است که مثل نقاط دیگه افغانستان مگر در اینجا صورت گرفته، مگر در اینجا واقعا بی‌نظیر است. خصوصیت خوست بازم دهیست که شهر در یک ساحه است که اطرافش امکان جنگلات است، اما مشکل اساسیش مشکل آب است. از این جهت هر قطره آب در خوست ضرورت به حفاظت داره، و این طرح در طرح پدی باند پول در ای دلی دی چه خوستوالو تا چنگ اوبو پا اساسی توگه راسی، چنگ انکشافی کرودور راسی، او څنګه شرایط د ژوند او خاصتا هر ناحیه د خوست لپاره بل ترتیبات نیول سوی دي چې په دې اساس باندې مرکز کې وده د یو ترانزیتی، تجارتی، صنعتي او زراعتي ښار مرکز پیس باندې، او یو ښار چې په عین حال کې اوس د کلتوریل نظر نه یو مطرح ښار ده د دې پرمختګ باندې څنګه پانګه واچو.
او ورستای خار په دلیس کې حتمن امغه سي چې اوریدون کې به حد سوهل شي جلال آباد ده د دې لپاره اساسي پروژې سوي او څومره پیسې ورته بیلې شوي؟
200 میلیون ډالر د جلال آباد کارته نظر کې نیول سوي. ډیرترین برخه د دې پروژو 95 میلیون ډالر ته رسیدلې دي سرکونو باندې، او د برق د تولید لپاره، ځکه چې له بده مرغه نه ننګرهار دوامدار برق نه درلود او د دې لپاره صنعتي وده یې پاتې وه. ما ټول زور په دې باندې اچولو چې ننګرهار ته باید برق ورسیږي. یو برخه یې تیسار شاهي صنعتي پارک لپاره و، د 40 مگاواتو برق نظر کې و، 40 میلیون ډالر و. بل اوبه دي، د کنر اوبه د څکاک لپاره او هم نورو برخو لپاره، او بیا د بدرفت. د کنر د اوبو انسجام په حدود د 50 میلیون ډالر و، او د بدرفت اوبو تقریبا 55 میلیون ډالر و. نور پروژې 14 پروژې و چې 40 میلیون ډالر کېدل، او دا 50 ډالر نه تر 10 میلیون ډالر چې زر نتایج ورکي. او دلته هم تاریخي آثار دي، هم کلتوري برخه ده، هم د ښار ښکلا ده، او هم د دې دپاره چې څنګه د ودې شرایط په واضح توګه په دا رقم وټاکل سي چې غیر پلاني پرمختګ نه مخنیوی وسي. دا ټول په یو اساسي چوکاټ باندې راغلی و، او زه هیله مندوم چې واقعا ننګرهار بیرته د ټول افغانستان د زمي پایتخت باندې بیا بدل سي. او خوستم عین امکان د دې درلود، ځکه ننګرهار سره ټول افغانان بلد و، خاصتا د کابل خلک، اما د خوست په ښکلا باندې بلد نه و. نو دواړو کې هدف دا و چې له نورو ځایو د افغانستان نه خلک ځمې کې د دوه ښارونو ته راسي او وکړی سي چې دېنه برخه واخلي، لکه چې اوړي کې بامیان و غزنی و پغمان و نور ځایو ته تلل.
دغه څه باندې 2 میلیارد ډالر چې د دغو پروژو لپاره تاسو یاد کړل، دا پیدا شوی و که یوازې د کاغذ په مخو؟
نه، کاغذ مخ کې نه و، ځکه چې ما امکانات د دې برابر کړي و چې د دې په اساس باندې هم نړیوالې بانک نه، هم د موږ خپلې بودیجې نه، او له اتحادیه اروپا نه او نورو سره چې موږ ته یې پیسې په دې راکول چې موږ ځینې اصلاحات وکړو، د هغه بدل کې پیسې راکول، او خاصتا د دې لپاره چې د پانګوالو دپاره څنګه زمینه برابره کو، او ولس څنګه په دې کې داخل کو چې شرعي اصولي جایداد چې معصوم او د اعتماد وړ وي دوی په لاس راسي. په دې ترتیب باندې دا پیسې دومره پیسې نه دي، او خاصتا که امنیتي شرایط مثبت دي، او بل اوسني تخنیکي امکاناتو سره اما نظر داده چې قیمت دې 10% تر 50% کمیدای شي.
تاسو یو ځل یادونه کړې وه کمې پیسې چې مثلا بهرنۍ مؤسسې لګي یا انجوګانې لګي، ګټه یې تر هغو چې خپل افغانانې ولګي او د افغانستان ملي بودجې ته راشي ډېره کمه ده.
د همغې دپاره د ملګرو ملتو ښاري پلان نه زه ډېر ناراض یم، او هم د USAID پروژو یا نور نه، له هغه نه 80% بیرته ځي امریکایانو ته او په نامه دي موږ دي. او بل کې دا ظرفیت نه و چې یو لیدلوری ولري او په قدر وګوري د دې ښارو تاریخ ته. یوازې چې شي دا و چې او غیر پلان گذاری سوی ده د دې لپاره چې حداقل شرایط بدل کړو. دا خلکو ته په کم کتل دي، او ما ته دا د منل وړ نه و. اما بله برخه دا ده چې که پیسې بودجې ته راځي، باید بودجه په اساسي توګه مدیریت وسي، او وزارتونه او ولایتونه باید په کار واچول سي. جنجال دا و چې اکثریت دولتي اداره په اولس باندې بار وه، او ظرفیت د هغه رقم نه و راغله، ځکه ظرفیت بې له دې نه چې کار خپله وکړي، ظرفیت داسې په هوا کې نه ده، ظرفیت د کار په چوکاټ کې پیدا کیږي او د نسلونو په تداوم کې. نو ضرور وه چې خلکو روزل سي. عمدهترین برخه د موږ چې پیسې سمې ولګوو د ولس ګډون او د مسلکي خلکو روزل دي، چې ولس سره د ولس په نبض پوه سي او ولس سره ګام په ګام مخکې لاړ سي.
او مخکې دېنه چې دغو ښارونو نورو برخو ته ورتیر شو، یوه لنډه پوښتنه مې دا ده چې دغه 15 ښارونه چې تر اوسه موږ پرې غږیږو، دا یا په نړیواله پوله باندې پراته دي منځنۍ آسیا او ایران سره، او یا د ډیورن په لیکه دي چې دا ځینې نور مشخصات راځيږي، ځینې ځانګړتیاوې را پیدا کوي د دوی د ودې او پرمختیا په برخه کې. دې مسلې ته هم پام شوی و؟
او مطلق اما هدف دا و چې هر ښار د افغانستان چې په سرحد یا د ډیورن په کرښه باندې پروت ده، باید په یو ترانزیتی او په یو فرهنګي مرکز باندې بدل سي او په صنعتي مرکز باندې بدل سي. مسار د مسار په توګه له یو خوا نه عیرتان پورې تړلی، له بلې خوا نه کینې بندر ته او غیر لغنه حلقوي سرک باندې، هرات ام ترکمنستان سر، تورغونډۍ له اخوانه اسلام قلعه سر، او د تپي کوریدور تپي ته ما د یو نوي هلمند سیند په حیث کتل، یعنی چې بل ته دا ټوله ساحه له تورغونډۍ نه تر سپین بولدکه پورې په یو اساسي لوی انکشافي کوریدور باندې بدلېده. قندار یو عظیم تاریخي حیثیت لري، د بولدک نه نیولې د هلمند حدود ته او بیرته کابل سره وصل ده. خوست له لارې نه کابل ته 200 کیلومتره نږدې تره ده. کوارټو دې نه که تیر سي او په دې لارې راسي بلې خوا نه ننګرهار ده، چې څو لارې لري. خیبر لاره یوازې لار نه ده، د کونړ لاره هم سته، اخواته د ګوشتي لاره هم سته. ما غوښتل چې دا ټول لارې بیرته ژوندي سي او له بلې خوا نه لوی کوریدورونه د برق د انتقال و، چې کاسه یو برخه و او تپي برق داخل د افغانستان کې له ګاز نه موږ تولیدوی سو، او په عین حال کې موږ له دې ګاز نه صنعتي وده کول سو او کورونه ودام تودولی سو. ټول نور ښارونه چې یو ګاونډي هیواد سره سرحد لري او یا دوران په کرښې باندې دي، د دې موقعیت لري چې وده وکړي، او دا وده ما غوښتل چې ټول ښارو دپاره او ټول ولایت دپاره برابره سي.
و یک خصوصیت دیگه شهرهای ما ایست که آثار بسیار مشهور جهانی دارند. شما در یکی از برنامه ها از مدرسه بهاءالدین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی یادآوری کردین به عنوان مثال. میخوایم بفهم که طرح شما برای مزار شریف و آثار باستانی ازی چی بود که یک جاذبه قوی شوه برای جلب جهانگردا؟
ولایت بلخ ولایت شمال و شمال شرق افغانستان بعد از نگاه چهار دوره تمدنی ما ببینیم، و از این جهت امکان توریسم و زمینه تولید آثار هنری بسیار خاصه در هر مرحله برابر میکنه. زردشت در بلخ تبلیغ کرد، لارسب در بلخ مرد، اسکندر در بلخ جشن گرفت و نزدیکترین دوست خود به قتل رساند، جانشینای ازی در بلخ بودند. تمام فاتحین بزرگ جهان به شمول چنگیز خان از بلخ گذشتند. باز آثار خوب گذاشتند، باز خرابی آوردند. نوگنبد، مسجد نوگنبد دوران عباسی بی‌نظیر است، و مدارس دیگه، رواقای دیگه که در بلخ وجود داره. نوی کاشی بلخ هم میخواستم دوباره احیا کنم، کاشی هرات و بلخ، و در تمام افغانستان دوباره رواج بدم. از طرف دیگه قبل از مراحل تاریخی که اسناد کتبی داریم، مزی طلاتپه شبرغان یکی از مهمترین جاهای عصر برنج است، و عصر برنج ما یکی از عصرهای است که در شمال افغانستان به نظیر است. همچنین سمنگان، تخت رستم. بنابرای دیدگاه ما از نگاه توریسم یک دیدگاه وسیع بود که از بدخشان گرفته تا قندوز و بغلان که مراکز کنشکای بزرگ بود، تا سمنگان و ای طرف بلخ، شبرغان، میمنه، سرپل. از نگاه توریسم ما میتونستیم که حرکت کاروانها را در راه ابریشم دوباره تمثیل کنیم. اون نوع توریسم خاص است. شاهنامه را اگر بینید قسمت زیاد شاهنامه در افغانستان رخ میده. جلال الدین بلخی را میتونین در بلخ دوباره تمثیل کنید به حیث یک طفل در مدرسه پدرش، و میراث فرهنگی بلخ و بخارا و بغداد با هم با باقی افغانستان میتونین تمثیل کنید. یعنی امکان تجلیل آثار تاریخی بلخ به صورت عموم و مزار شریف بی سابقه است، و امکانات همه جانبه را فراهم میکنه. چشم بینا، گوش شنوا و عقل تدبیری کار دارد.
و د می مورد کوتاه بگویم که وقت د یواخر حمله بر جهانگردان خارجی در بامیان صورت گرفت، یکی از سخنگویای نیمه دوم حکومت شما گفت که در افغانستان چیز که خارجی ها میرن و میخواین بازدید بکنن.
ما بدبختانه از جهت مهاجرت و زجر جنگ دوامدار از خود بیگانه شدیم. جواب مییز به ریشتان، به اصلتان توجه کنید. نسل دوم و سومتان باید دوباره خواهد آمدن سر عین چیزی که شما توهین میکنین، اونا انشالله تعالی افتخار خواهد کرد.
پمده ایساب هرات زای در لرغونتوب لپلاوه خواهی سیمه که بی ساروی هم در اثارو لپلاوه هم در ایویلوی امپراتوری مرکزو چه در اثار زیاد در مغا وقت نو در اغیر نمخ که وروس در اپاتی.
هرات لتیموری دوره نه تروس پوره اته واره تخریب سوال، اته واره او بیا 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 زونده سوال. وقتی چه ایرانیانو عمله وکرل خار دیتا و رسید چه دوده چه تا پاتی نوا او کفن سراوتل اما خاری او ساد او افغانستانی او ساد. نو ایده دی پار از ضرور ده چه دی ایرات بلرغونی تاریخ بانده واقعا خلق زان پوکی. وقتی چه اسکندر دل تراغه ایرات یواسیم خارو. نو ایرات دی تیموری دوران نشروع سوای نده، اما دی تیموری دوری خاصیت داده چه پس لدینه چه چنگیز خان او پس لغن امیر تیمور دیری لوی خرابیگانی اوکره شاروخ او گوهرشاد بگم واقعا هرات بانده پانگ گوهچوله او دای دی آسیا په نگین بانده بدل کرد. تاریخی آثار زخ دیردی او ما یولاندیست داده چه بلخ که هرات که قندار که کابل که نگرار که نور خارو که اب شمول ده خوستو گردیست که غزنی که موک باید دلارغون پیشندون که او ده افریاتو پارکو نوله. زکت سه آثار دزمک لاند لا همستا او وقت دا آثار و مندل سی او پا واضح توگا موک پوسو بیا پخپل عمق باندی پیگو. او ایراد که ده امکانات به حد دیردی او یه واره که تپی انشالله و تعالی عملی سی دیده امکانات ستا چه ایراد لومره خارده افغانستانی چه دره دی اسپانی پتلی پکه وصل سی لترکمنستان نه لیران نه او لوزبکستان نه لبد مرغه نه دی چابار پو اوسانی پروژه که بیا تغییرات را خلد اندود ایران نتیجه ترسید لی اما جهتی او گرزاو ادیب جاید سه نیمروز خواته لارسی لچابار نه بلارسی بندر عباس خواته. اما هرات دا امکانات لری او نور خارون د افغانستان هم دا امکانات لری ضرور ده چې موږ توجه وکړو.
او په همدې حساب کندهار خپل ځای او خپل نوم لري صرف نظر له نورو شیانو د معاصر افغانستان لومړنی پایتخت هم و.
او لا هم دا نه ده چې د افغانستان لومړنی پایتخت و. کندهار د افغانستان یو سیاسي زړه ده. کندهار نبز د افغانستان نبز باندې تاثیر لري. دې باندې باید ټول پوسی هر برخه د افغانستان اما قندهار یو وزن لري او وزن باندې باید پوسو. او دلتن کم لکمه چلویخ زره کاله انسانان به قندهار شاوخوا که اوسیدلی دی او در قنداب و ترنک و ارغستان و پست اخوات المن که دا طول یو تمدن ده، یو دیر پراخ تمدن ده. او دلتن زین غارونه دی چه بیساری دی لبد مرغن اکثر اتاخل به قندهار لدین خبر ندی. په قندهار که ده امیشه علی خان دوران پوره ده سرو زرو کانون او نو هم ده تاریخی مدنیت لال نظر نه دیر اهمیت داری او هم ده مادن او ده قندار باغونه او ده قنداریان و خوشخویی ده خاص ترتیب دراشی درشه باید نظر کنی اوز.
در طول زنگرتیاوی ده خارونو استاد پده ایساب یاده او چه ساسو پترهو که د دغو آثارو بیا رغول او په داسې ډول جوړول چې سیلانیانو ته کتل آسان وي او خوندي وي ورته راشي. په دغه دریو ښارونو کې خلک بلد دي چې څه لرو. د خوست په لرغونو ځانګړتیاو باندې به ښایي ډېر خلک نه پوهېږي تر اوسه.
بلکل د میرزاکي نه چې پکتیا کې ده اما ډېر نږدې خوست کې ده خاص لرغوني بودایي آثار پیدا سول. ځکه دلته یوه چینه وه او چینه که به خلکو سکه چولی خوست باندې زکه خبر نیو چه لومله تاریخی کندین ندیسیوی. دوم ایداده چه خوست واقعا په خاورو برابر شوی. هغه جګړې چې په خوست کې وسولې ډېر سخت تاریخي آثار له منځه یووړل، اما د دې په څنګ کې طبیعي ښکلا د خوست، د خوست ځنګلونه، د خوست تپې، د خوست غرونه او دا ټول هغه رقم ښایست لري چې هغه خلک چې پغمان سره بلد دي د دې دپاره چې سوړ ده. خوست یو تودوخت لري او د خوست زمی بېساري زمی ده. نو د هغه نظر نه موږ خوست ته باید وګورو، له یو خوانه باید تحقیقات وکړو، اما له بل خوانه د خوست اوسنی متحرک ولس ده باید وپېژنو. خوست پوهنتون په تعارف کې ده، د خوست شاعران دي، د خوست لیکوال دي، او دا ټول نن نه یوازې خوست ده بلکې د پښتو ادب ده، او دواړو خوا د کرښې ته د رڼا دپاره او د اوسایي پیام او پیغام لري.
په جلال آباد کې موږ لنډ د لرغونتیا له پلوه تم شو، اده د زموږ پودکاستونو کې څو ځله یاده شوه، په آثارو کې راغلی. نور داسې ځایونه چې نړیوال سیلانیان ورته راشي، خپل هیوادوال ورته ورشي وګوري، دې ته څه پام شوی؟
یوه خبره چې ضروره ده، موږ باید بیرته د بودایي د دورې نقشه جوړه کړو، او له ښې مرغې نه له نولسمې پېړۍ نه موږ ژوندي شاهدان لرو چې دا ټوله سلسله له خیبر نه له پېښور نه او یا راولپنډي نه تکسلا نه د خواته پورې تر کابل دې پورې د بودایي عمده مراکز څه وو، او په ننګرهار کې دا بې حد ډېر وو. بله خوا نه که د مغول دورې ته راسو، دوه لوی باغونه دي، یو چار باغ ده چې بیا د ګیلاني صاحب کورنۍ ته امیر عبدالرحمن خان وباښل، بېساري ده، او بل په خوګیانیو کې نملې باغ ده. دا باغونه واقعا بېساري دي. ما په نملې باندې کار شروع کړی و، او خپله مرکز کې د جلال آباد قصر باندې ما کار شروع کړ، او معلومدار د امان الله خان په مقبرې باندې مختلف دورو نظر نه دالیدای سي. سیلانیانو باندې راغلی، مهمترین خبره دا ده چې یوازې باندنیو سیلانیانو ته ونه ګورو. دا ضرور ده د ملي وحدت لپاره چې ټول افغانان افغانستان وپېژني. له باندني نظر نه اما نظر په دې کې ده چې وخت چې مشروعیت او امنیت او ثبات موجودی، څو میلیونه سیلانیان په کال کې راتلی سي. یوازې له چین نه په آسانه پورې یو میلیون نفر راتلی سي، اما هغه آخاص شرایط غواړي، او دا ښارونه د دې زمینه برابرولی سي، ځکه هره شپه چې یو سیلانی په یو ښار کې تیریي د ودې امکانات برابروي، او دا خپله په څنګ د اقتصادي امکاناتو د فرهنګي پیژندنې او د وطن د انځور په بدلون کې مهم برخه ادا کولی سي.
و یک بخش مهم دیگه که البته مسائل زیاد است، ولی چیزی که میتونیم روی از او صحبت کنیم و حتمی است باید صحبت کنیم، مسائل محیط زیستی و تأمین آب بود که چند بار در این برنامه ها تذکرم یافت. بیاین از مزار شریف شروع کنیم. ولایت بلخ در نزدیکی یک دریای بسیار مشهور منطقه آمودریا قرار داره، ولی ما استفاده کم میکنیم. مسئله تأمین آب هم برای نوشیدن و هم برای زراعت و همچنان مسائل محیط زیستی در شهر مزار شریف و ولایت بلخ چگونه حل می شد؟
نقطه اول مدیریت اجدا نهر است، و از این جهت ساحه البرز مارمول یک ساحه اساسی است، و اگه ای آب خدای ناکده از بین بره، آینده مزار شریف سخت بر خطر است. بنابراین تأمین این ساحه سبز و حفاظت از این باعث یک ساحه زراعتی و ساحه تر. ساحه تر که یاد میکنیم احیا از اینا نهایت مشکل است، اما از نگاه محیط زیست اهمیت خاص دارد. از نگاه مسائل دیگه که میگین، نقطه اول ایست که یک قسمت آبهای ما خاصتا در خلب زیر زمین غیب میشه. تمام آبهای سیلاب ما باید در تمام ولایت افغانستان مورد مدیریت قرار بگیره، و این بندهای خاکی میخواه. چین در این بخش تجربه بسیار زیاد داره. متاسفانه همکارای ما در اول متوجه نبودن، اما ضرورت عزیز که سیلبرا مدیریت شد. نقطه دوم است که آب باید تزریق شود دوباره. آب زیرزمینی دو نوع است، یکی که دوامدار است آب جاری است، یکی که آب محدود است. و در این زمینه ضرورت واضح است که چاه عمیق مورد مدیریت قرار بگیرد. این چاه ها تمام اصول قوانین و اصول شرعی مدیریت آب زیر پای گذاشته. بعد رفتم باید مدیریت کنیم. آب آشامیدنی را خاصتا باید مورد توجه قرار بدیم و آب زراعتی را. تقسیم آب به اساس عادلانه و به اساس یک دیدگاهی دراز مدت بین آب آشامیدنی شهری، آب زراعتی، آب بر معدن که سمنت و انوازی و تولید برق، حداقل چهار بخش از این نقاط است که توجه بازی میخواه و معلوم دار قوشتپه یکی از اقدامات بزرگ ما بود.
در این قسمت من میخواستم سوالم بکنم که قوشتپه یا قوشتپه بخش از این برنامه های محیط زیستی شما بود یا او شامل مسائل کلی اقتصادی میشد؟
هم مسائل کلی اقتصادی بود هم محیط زیست بود، چون از نگاه تاریخی اگه ببینین زون شمال پر از جنگلات بود. بادغیس جنگلاتش به اندازه وسیع بود که حیوانات درنده در وجود داشت و هم سایه قندوز اینا از این جنگلات پر بود. محیط زیست در قوشتپه در همه نگاه بود، خاصتا از نگاه تثبیت حق ما برای آب. ما تا بین 30-40% آب آمور تولید میکنیم و در معایداتی که بین خود در غیاب افغانستان در دوران اتحاد شوروی و بعد از او جمهوریت های مستقل انجام داد، بر افغانستان سهم نداده بودن. ای عادلانه نیست و خلاف قوانین بین المللی است.
اگر توجه را تغییر بدیم به شهر هرات، مسائل کلی محیط زیستی و مشکلات آبی در اوج چی بود؟ چگونه با دیگر شهرها میتونست مقایسه شود؟
آب آشامیدنی هرات در حالت بحرانی است. هریرود خصوصیت خاص داره که ما بینش چشمه هایی است که آب به صورت دوامدار تولید میکنه، اما مقدار فشار که سر هریرود آمده به نهایت زیاد است. از این جهت اقدام اول ما بایس رئیس جمهور تکمیل کردن بند سلما بود. یادم نخواد رفت که راتیا دو روز مرا گفتن که فکر نمیکردن که افغانستان صاحب یک رئیس جمهور شود که جرأت از این داشته باشه و تعهد از این داشته باشه که بند سلما را تکمیل کنه. بند دوستی افغانستان هندوستان و بند پاشتون بند دوم بود. سلسله بندهای ما سر هریرود ضرور است که ما مدیریت کنیم. نقطه کلیدی سر تعریف هریرود است. آیا هریرود یک دریای فصلی است یا یک دریای دوامدار است؟ از نگاه تاریخ هریرود یک دریای فصلی بوده که بعداً به تجند مبدل میشه. بندی را که ایرانیا و ترکمنا آباد کردن تنها سر هریرود بود، در حال یک ساحه یکی از معاونین اگه یادم باشه خوشرود است یا نام شبیه به ای داره، او رو مد نظر نگرفتن. این جزء مذاکرات ماست امرای ایران. یکی از مباحث پنجگانه ما امرای ایران سر آب است و حوزه به صورت اساسی دیده شد. چیزی که همسایه ایرانی ما انجام دادن ایست که معاونین هریرود که دوباره به خاک افغانستان میان اینا بند ساختن و همچنین طالابای ما را خاصتا دفرا نیمروز خشک کردن. زمینه به صورت اساسی است که اگر به حیث حوزه دریایی تعریف میشه باید تمام معاونین دوباره مورد نظر گرفته شه، بعد بندایی که آباد شده دوباره باز شه تا تقسیم عادلانه باشه. از این جهت موضوع آب هرات یکی از مسائل عمده است و در این مورد توجه نهایت خاص است که سیستم آبیاری تغییر کنه و سلمار آبش ذخیره شد، اما شیوه استفادهش به شکلی که من میخواستم بدبختانه صورت نگرفت. حداقل 20-40,000 هکتار دیگه باید آبیاری میشد، اما در او بخش همکاری بین وزارت ها ضعیف بود و نوع تقسیم آب و استفاده از ایره که هم مزارع موجوده را و هم چگونه زمینه بعدی از ایره فراهم کنه انجام نداد. ناگفته نمانه که بند سلما خودش به یکی از دیدنی‌ترین نقاط توریستی افغانستان مبدل شده بیتر. یکی از اولین مرغایی که دوباره رجعت کرد با بند سلما قو بود که به نظیر است و این ساحه امکان ثبت شدن تمام اطراف بند سلما را داره و بر 50 کیلومتر دریا تاغور میره و علاوه بر از او چشت شریف سايس كي يكي از مهمترين معادن مرمر مورا داره.
این مسائل همش بررسی شده بود و شامل طرح ها بود.
بله مطلق.
خب وست بلاشو قندهار ده. قندهار که ده چاپیریال و دوبو مسئله څنګه ده؟ فکر کوم هلته به مشکلات ډیر وي.
بالکل. خبره په اوبو کې په دوامدار توګه په دې کې ده چې څه کوي. د اهله زول بند او له خاورو نه ډکه سوې ده. د اهلې بندې ما پیسې پیدا کړلې. له بدې مرغې نه په وزارت او په ولایت کې جدي مشکلاتو چې هغه خلک چې بې ځای کېدل د دې مسله یې حل نه کړل او نتیجې ته ونه رسېدل. نو له هغه نظر نه د قندار اوبه بې د دهلې د بند له بیا رغونې نه ستونزو سره مخ دی.
وخت تاسو د بې ځای کېدونکو موضوع یاده کړه. غوښتلم دا بند وراند کړئ بل جوړ کړئ چې په نتیجه کې خلک بې ځای کېدل. که څه مو غوښتل
دیوال د بند اوچتېده ایدی پا اوچتېدو کې ځینې خلک بې ځای کېدل او دې ترتیب باید په واضح توګه نیول سوی وی. د ښار جوړونې وزارت کې دغه ظرفیت نه و ځکه چې د اراضي اداره په ښار جوړونو سره راغله او باید دې ادارې کې دا ظرفیت وی مردا ظرفیت پیدا نه سو. دې کې ما 15 کاله نړیوالې بانک تجربه درلودله مر له بدې مرغې نه دا ونه سو چې په سم وخت کې اوسي. خلک بې ځای کېږي اما باید په اصولو باندې ورسره نتیجې ته ورسي چې بدیل ورکوي او د ژوند شرایط بدل کوي او دا توجه غواړي. دغه توجه نه وه نو له هغه نظر نه د قندار اوبه خوندي نه سول په هغه وخت کې او پیسې پاتې وي مصرف نه سول. دومه یې که اوبه ولري باید شبکو باندې بدل سي. د څکاکو په اوبو په شبکو باندې بدل سي. بله برخه دا ده چې د بدرفت اوبو ځای ونیسي عادلانه ترتیب باندې. قندار که هر ویاله لوی ویاله نه نیولې تر نورو پورې او بیا د ارغنداب ترنک ارغستان دا ټولې برخې خاص مدیریت پکار او دغه برخې که امنیتي شرایط ستونزې ایجاد کړلې او سیاسي مخالفین خپل د کورونو د رغونې مخه ونیول او داسې اقدامات وکړل چې د هغه په نتیجه کې خلک محروم پاتې شول او اوس ټول بار په دوی باندې ده چې هغه کارونه چې مخه ونیوله اوس د ثابته کې چې دوی د جوړولو امکان لري او د جوړولو توان لري.
لاند به خوص باندې تم شو تر کومه چې زما خیستنه ده د روسي سفر نه له چاپیریالي پلوه ښایي دومره بد موقف کې نه وي بد دریس کې نه وي اما د اوبو مشکل به حتما لوی وي.
د اوبو مشکل اساسي ده اما د چاپیریال مسله کې باید خوستوالو نه مننه وکړي. د خوست ولس ده چې چاپیریال ساتلی که نه ځینې بانفوذو خلکو پښې لوڅې کړې وې چې د خوست تپېم لاندې کي او د خوست ځنګلونه مو وي او ځینو یې په دې چل کې و د مثال په توګه چې لاړ سي یو سند راوړي چې یو دښتې کې په مزار کې یا دې کې لس جربه ځمکه له لاسه ورکړې او خوست کې بدیل ورکړي. په حال کې چې لس جربه په دښتې کې قیمت به 2% د قیمت د خوست ځمکې نه وي. خوستوالو د دې مخه ونیوله او زه له دوی نه واقعا منندو یم. د اوبو ستونزه بنیادي ده د هغه دپاره د موجوده سیندونو او د موجوده اوبو د مدیریت دپاره ما خاصې طرحې وړاندې کړي دي او دغه طرحې باید زر تر زره تطبیق سي ځکه خوست هغه موقعیت کې ده خاصتا چې موږ د باران اوبو باید خوندي کړو. خوست لام د مانسون د هندوستان د قارې نه برخمن ده اما وقتی چې باران راځي یا واری راځي او زر تر زر او هغه ته ما خوست کې په سترګو لیدلې دي چې ښاغلي او اغلي ټول منډې کوي وقتی چې باران راځي چې زر تر زره یې خوندي کړي اما منظم ترتیب د دې نه لرو او د دې ساتنې دپاره خاص واړه ترتیبات په کار دي. بند اصطلاح بل شی ده ځکه دې ته په هندوستان کې ټانک وایي یو ترتیب چې اوبه ذخیره سي او خوندي سي او بل د دې لګېدلو استعمال کول دي. دا ټول نظر کې نیول سوی دي او خوست انشاءالله تعالی خوندي کېدای سي.
جلال آباد هم یاد که چې د کابل او کونړ سیند ته نږدې ننګرهار ولایت پروت دی د اوبو له پلوه ښایي موقف یې ښه وي خو چاپیریال یې ډېر خراب شوی دی.
چاپیریال ډېر خراب ځکه هغه ننګرهار چې ما د کوچنیوالي او د ځواني په وخت کې او اوسنی ننګرهار سره زښت ډېر فرق لري. که غواړئ د ننګرهار په تاریخي برخه کې پوه سئ او چاپېریال باندې، زما وړاندیز دا ده چې د رښتین صاحب خاطرات ولولئ. رښتین صاحب یو عادت درلود چې د خپل سفرونه یې لیکل، او مخکې له دې نه چې د بېسودو پول جوړ سي دا یوه عظیمه ساحه وه. او که تاسو په یاد یې، د قصر نه لاندې دا ساحه لمده ساحه وه. هغه وخت کې دا د ماستر پلان په چوکاټ کې موږ د لمده ساحو په قدر باندې پوه نه سو، هم ننګرهار کې هم کابل او نورو ځایو کې مو وچه کړله. نو اوس یوه برخه ما دا و چې د کابل په سیند باندې یو څو کیلومترو کې د سیلانی یو کوریدور جوړ کړو، او له بلې خوا نه دلته لکه چې مخکې مې وویلې لوی ترینې پروژې د ننګرهار د اوبو او د برق و. دا برق بېله ملي شبکونه و او د بینملي د انتقال شبکونه، که ننګرهار کې 300 مګاواته برق موجودی د جلال آباد وده او د ننګرهار وده به په واضح توګه وګوري، ځکه چې هم خلک مالی پانګه لري او هم بشري پانګه ډېره اوچته ده. مګر د برق نشتون کې د معدنو نه نیولې تر کرهنې ودې پورې عظیم مشکلات دي. نو د دې ترتیب زښت ډېر ضرور ده.
نسخه های اصلی برنامه ها و ای پلان هایی که برای شهرهای ششگانه افغانستان در زمان شما تهیه شده بود در کجاست و چقدر زود اگر شرایط مساعد شما میتونه تطبیق شود؟
نسخه ها هم در افغانستان وجود داره، هم همه نزد ما وجود داره و بعد از این برنامه در وبسایت گذاشته خواهد شد. از نگاه تطبیق و مشروعیت ضرورت است. زیادترین بخش از این سرمایه مادی نیست، سرمایه اجتماعی است. با مردم باید از نزدیک کار شود، تمام ابعاد از این توسعه داده شود و در عین حال باید کسایی که جایدادشان از خاطر توسعه از این کوریدورهای شهری مورد استملاک قرار میگیره حق ویتو نداشته باشه، اما حق جایداد جدید و شرایط مساعد داشته باشه. و این به صورت واضح امکان پذیر از ژاپنیا در این طرق بسیار خاص ایجاد کردن که به نظیر است در دنیا. دولت ژاپن بر استملاک پول نمیده، خود مردم موافقه میکنن که کسایی که جایدادشان استملاک میشه و کسایی که جایدادشان قیمتش بسیار بالا میره به یک موافقه میرسن و به تقسیم دوگانه ایره میرن. و در هرات بنام عقیب نشینی یاد کردن و باز کوریدورای هرات یک مثال بسیار موفق عزیز، چون مردم درک کردن که در توسعه سرکای عمده مفاد زیاد دارن، بنابراین موافقه کردن. این طرح موجود است، زود تطبیق شدن میتونه. از نگاه امکانات بین‌المللی بدون مشروعیت صورت گرفتن نمیتونه. بدون مشروعیت بین‌المللی یک دولت در افغانستان جلب او رقم همکاری که ضرور است و تعهد شده بود در سال 2020 وابسته به مشروعیت است.
لاغه وقت نه چې دا پروګرامونه جوړ شي او څو کاله دغه د تیر شوی دي، فکر کوي چې په ماغه باندې د تطبیق ور دي که زین نور مسلو ته په پام سره کېږي چې پکې بدلون راشي؟ لکه مثلا موږ په دغه پودکاستونو کې د افغانستان درې سوه کالیزې ته د چمتووالي یادونه بیا بیا وکړه چې 2040 کې را رسیږي، فکر کوي دې ته په پام سره بدلونونه اړتیا پکې شته کنه؟
دوه برخې لري. یو برخه یو عمومي چوکاټ ده او طبقه بندي ده چې عاجل اقدامات، لنډ مهال اقدامات، منځ مهال اقدامات څنګه کېدای سي. له بلې خوا نه له یو خوا نه امکانات ډېر سوي، له بلې خوا نه خطرات ډېر سوي. امکانات څنګه ډېر سوي؟ هغه اوسني پرمختګ سره چې مصنوعي عقل سره یا زیرکتیا سره سوې ده، ضرورت بین‌المللي متخصصینو ته ډېر کم سوی. که په دې باندې په اساسي توګه موږ پوه سو، ځکه پول د عمومي پلانونه په مشخص انجینري پلانونو باندې بدل کېدل ته ضرورت لري، او دغه کار ورځ په ورځ آسانیږي. نو اوس بین‌المللي متخصصین ته ضرورت نسته، او ځینې ابعاد دي چې مطلق انسان ته ضرورت نسته، لکه د حساب واضح سنجول یا دا. بله برخه دا ده چې ټول ښارونه د افغانستان ادب جای چې یو په یو لاړ سي، کولی سو چې د زر ښارو طرحه په واضح توګه په یو واري ور وګورو، او که په هغه لوی مقیاس باندې وکړي دا قیمتونه کمیږي. ځکه په یو ملي اشر باندې بدلیږي. لبل خونه خطرات دي، ځکه پرمختګ اې دی په جای چې د پلان په اساس باندې اوسي، په شخصي نظریاتو باندې استوار ده، او په فردي طریقه باندې او په غیر علمي طریقو باندې. او په دې باندې خبر نه یو چې دولتي جایداد باندې څه پېښي، څومره فکر مسون ده، څومره عقل مسون ده، څومره جایداد مسون ده. او له ټول نه مهمه خبره دا ده چې آیا د افغانستان پانګوال په عام توګه او خاصه د افغانستان ولس دې ته تیار دي چې پانګه واچي که نه. د اعتماد فضا که ژوندی سي طرحې سره عملي کېدی سي، که د اعتماد فضا نه وي بیا ستونزې دي.
دا خبرونه اوږده هم شوه، بله به چې د ښارونو په اړه ده کابل ته ځانګړې کړو. لنډ کې راته ووایاست چې آیا د دغه ښار لپاره هم عمومي طرحې هم دا دي که جزئیاتو یې فرق درلود؟
جزئیات فرق درلود، ځکه چې کابل کې موږ لومړی له کوریدورونه شروع کړله، بیا عمومي چوکاټ ته ورسېدو. او بل غیر له هغه نه، کابل 5 میلیون نفوس و، نو له هغه نظر نه نور ښارونه څه زره یو جای کوي، نور لوی ښارونه دا یو کابل ته رسېدل. نه هغه دپاره نور شرایطو او بل کابل سره خاص مینه درلودل، او امکان د دې و چې ځینې ابادو باندې ډېرتر فکر وسي، او په خاصه توګه باندې دا لکه ستا ذکر وکړه د افغانستان د درې سوهمې کلیزې دپاره باید موږ فکر وکړو چې څنګه کابل غواړو. یو وخت شاعران ستر لیکوال په کابل باندې قصیدې لیکلې او تعریف یې کوو، هغه رقم کابل یو انځور د کابل باید نظر کې ونیسو، او د هغه دپاره هم د کابل بیا رغونه پکار ده، هم د کابل کوچنی کول پکار دي. ځکه په دا رقم چې نور ښارونه ټول د کابل په شعار راندې راسي، دا نه عقل منی او نه د تطبیق وړ ده، ځکه کابل ستونزې هم ډېرې دي اما فرصتونه هم ډېر دي. نو په هغه اساس باندې به موږ وتاسو انشاءالله تعالی په کابل باندې په یوې ځانګړې مرکې باندې وغږیږو.
ډېره مننه په همدې ژمنې به د افغانستان د ښارونو پر اوسني وضعیت دا دویمه خپرونه بشپړه کړو. له اورېدونکو مننه کوو چې تر دې ګړۍ راسره دي، او بې له شکه به د خپل هیواد د ژوندانه د بېلابېلو اړخونو په اړه د لومړني ناس ډېرې خبرې په لومړي ځل اورېدلې وي. دا لړۍ به غځوو. ولسمشر محمد اشرف غني، تاسې ته په دې پراخو بحثونو کې د وخت موندنې او ګډون مننه وایم. کور مو ودان، تر بیا.
مننه تاسو نه. زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، تل دی افغانستان.